آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانو واریدونکو السلام علیکم زانه شب آشنایم نن د دوشنبه ورځ د قوس میاشنه هویشتمه د دسمبر له 19 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ملګرو ملتو د افغانستان په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی او د بی پولي خبرونو په خپل رپورت کې ویل دي چې په نړۍ کې شپږ اویا خبریالان وژل شوي دي په دې تېر یو کال کې او د دوشنبه پورې نن طالب د هغه سیمو نه د هغیانو وتلو باندې لاس پورې شوی دی چې د خلکو وتلو پیل کړی دی چې د هغیانو په لاس کې دي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خپرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په یو نوي راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضع په اړه نسبتا تور تصویر وړاندې کړی. نن د دوشنبه پورې د حلب له هغو سیمو نه چې د یاغیانو په لاس کې وي د خلکو وتل ادامه لري. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2018 کال کې تر پخوا خراب شوې دي. دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس تر متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان عموم منشي بان کی مون په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغه جنجالونو ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ موجود دي. د دې راپور په اساس شپږ د پد درم کال کې د جنوري د میاشتې نه تر اکتوبر پورې په وسلوالو نښتو کې د تیر کال په پرتله 20% کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې وتوانید چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکزونو کنټرول په خپل لاس کې ونیسي. همدارنګ د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه برسېره افغان امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې یادایش سره هم د نړیوالو ځواکونو په مرسته د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې جګړې کړې دي. ښاغلی مون د امنیت شورا ته د خپل راپور په ترڅ کې په سیمه کې د افغانستان سره د نورو هیوادونو اړیکو ته هم اشاره کړې ده. په راپور کې د یونما د وروستي رپورټ په قول ویل شوي دي چې په دې هیواد کې غیر فوجي وژل شو او ټپي شو شمېر د جنوري د لومړۍ نه تر ستمبر تر اخره پورې 2301 ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو د ملاتړ ملي کنفرانس ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو ارزښتونو ته ژمن دی او د بشري حقوقو له مدافعینو سره ملاتړ کوي. د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو د ملاتړ ملي کانفرنس د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون لخوا نن دوشنبه په کابل کې جوړ شو. جمهور رئیس غنی کانفرنس ته وویل
چون هر چیزی که د اعلامیه حقوق بشر گنجانیده شده به شکل بهتر و جامعتر در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده، مخصوصا خارا برادرای ما که از ولایت تشکیل
ده بشری حقوق او ملی وګړو په وړاندې د طالبانو او د هغوی په سیر د نورو ډلو چلن نه یوازې د نړیوالو منلو شو میثاقونو سره په ټکر کې دي، بلکې په کار توګه د اسلامي اصولو هم سرغړونه ده. ښاغلی غنی په ټینګار ویل چې حکومت به هیڅکله په معاهدو او موافقو کې د قربانیانو بشری حقوق لپام ونه غورځي. په ان وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر سیما سمر د کانفرنس ته په وینا کې ویل د بشري حقوقو کمیسیون د دولت مخالف وسلوالو ډلو سره د سولې له موافقو ملاتړ کوي، خو په وینا په دې بهر کې باید د قربانیانو بشري حقوق د خپل لاندې نشي. د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو قومندانې ویان ډګرمن شیراغه فقیري امریکا غږ ته ویل دي چې د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې 13 شپه د لشکر طیبه کسانو د اسمار اسدآباد په لاره ماینونه ښخول چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. هغه ویل چې دغه کسان په سیمه کې د لشکر طیبه د یو مهم قومندان امان الله کسان دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې سکال د وژل شوو خبریالانو په اړه خپل راپور کې ویلي دي چې په نړیواله کچه سکال 4 اویا تنه خبریالان وژل شوي دي چې په دې کې 3 دوستانه په لاس په نخښه شوی دی او یو تنه نور د وظیفې په محل وجل شوی دی. د هند تروریزم ضد ادارې د دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر 15 په پاکستان کې مش د جیش محمد اورپکی ډله او د هغې مشر د هند په یوې اډې باندې د جنوري د میاشتې په حملې تورن کړی دی. د هند ملي پلټنو ادارې وویل چې ټول هغه 14 پاکستانیان دي چې د روان کال د جنوري د میاشتې په 2 د پنجاب ایالت کې د پټانکوټ په هوایي ډا حمله کړې وه. او نن دوشنبه پورې د حلب له هغو سیمو نه چې د یاغیانو په لاس کې دي د خلکو وتل پیل شوي دي. په دې کې یو څو کلي هم شامل دي چې د یاغیانو تر ورکې لاندې دي. ځایي چارواکي او مدني فعالین وایي چې قریب 40 سروس موټره چې له خلکو ډکو له ختیځ حلب نه ووتل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په زرګونو کسان لا په ختیځ حلب کې چې په 2012 کال کې یاغیانو نیولی وو پاتې دي. د حکومت د تعرضي عملیاتو له امله تقریبا ټوله سیمه د یاغیانو له لاسه وتلې ده. حکومت له حلب نه د خلکو د وتلو په بدل کې له یاغیانو نه غوښتي دي چې په زرګونو ناروغانو او زخمي ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د فوعا او کفریال سیمو نه چې د ادلب د ولایت په شمال لویدیځ کې پرتې دي ووځي. د یک شنبه په ورځ د القاعده سره تړلو جنگیالیو هغو 15 بسونو ته ور واچاوه چې د فوعا او کفریا سیمو ته تلل. راپورټ وایي چې د انصره جبهې په دې اوراچونه کې لاس درلود. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو نه د خلکو د وتلو دغه راز عملیات د تیرې اونۍ راهیسې پیل شوي دي.
د سیمو د نړۍ خبرونو ته دمه ورکو. په امریکا کې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو په دوام اوس په پام کې ده چې د الیکټورل کالج یا ګوندی استازي با د ډونالد ټرمپ د متحده ایالاتو د 15 جمهور رئیس په توګه د رسمي کېدو په اړه خپل اعلان وکړي. دا ګوندی استازي چې شمېر 538 دی نن دوشنبه به د امریکا په 50 ایالتونو او پایتخت واشنگټن ډی سي کې خپل رای واچي. یوه روسي الوتکه چې 9 کسان پکې سپارو نن دوشنبه د سایبیریا په شمال کې په بیړنۍ ناسته مجبوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه کې ویلي دي چې سپاره ټول کسان ژوند دي. د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې هندي پولیس په توقیف خانو کې قواعد او ضوابط نه عمل کیږي او متهم کسان دومره ډېر شکنجه کیږي چې حتی وژل کیږي هم. او وروستۍ خبر دا ده چې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس پارک گن هی یوه زندانی همرازه نن دوشنبه په سویل کې محاکمه ته حاضر کړ شو. د تورنې چوای سون سول چې د اداري فساد په لوی قضیه کې متهم ده، مدافع وکیل یې نن د محاکمې په لومړۍ ورځ په خپل موکل ټول تورنا رد کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا ته په یو نوي راپور کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو نسبی تور تصویر وړاندې کړی دی. زموږ همکار خورسنګ د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه دا مطلب برابر کړی چې تاسو ته وړاندې کوو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغو جنجالونو ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ موجود دي. د دې راپور پر بنسټ د 2014 کال د جنوري د میاشتې نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په وسلوالو نښتو کې د تیر کال په پرتله 22% کې زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکزونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي، خو طالبانو بیا په ټول افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګ د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه برسیره افغان امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د نړیوالو ځواکونو په مرسته د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې هم جګړې کړې دي، چې دا کار د دې سبب شوی دی چې داعش شوالۍ په همدې ولایتونو کې محدود پاتې شي. بنکیمون د امنیت شورا ته د خپل رپورټ په ترڅ کې په سیمه کې د افغانستان سره د نورو هیوادونو اړیکو ته هم اشاره وکړه او د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې کلکیچنې وبللې، خو په دې لړ کې د هند او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د لا زیاتوالي هرکلای کړی دی. په دې رپورټ کې په مشخصه توګه راغلي دي چې جمهور رئیس غنی د 500 میلیونه ډالرو پر ارزښت د پاکستان مرسته چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان سره ژمنه وشوه دا مرسته رد کړه، خو د هند له خوا یې د 1 میلیارد ډالرو مرسته ومنله. په دې رپورټ کې د یونما د وروستي رپورټ په قول ویل شوی دی چې په دې هیواد کې د غیر پوځي وژل شویو او ټپي شویو شمیر د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې 3390 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی بان کیمون همدارنګه د پاتې شویو چاودیدونکو موادو له کبله د غیر پوځیانو په تلفاتو کې د 6% زیاتوالی ته هم اشاره وکړه چې د یونما د رپورټ پر بنسټ د هوایي بمباریو او بریدونو له کبله د قربانیانو شمیر په دې موده کې 2% لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کاري چاپیریال د بهترېدو او میرمنو ته د کار موندنې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د ښځو وزارت د اکتوبر په میاشت کې د یو مهم رپورټ په خپرولو سره په دولتي ادارو کې د میرمنو د پرمختګ په لارې باندې پراته خنډونه پیژندلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د ننګرهار د خیوي په ولسوالۍ کې یو کس ته په یوه شپه د دوو خویندو د جبري نکاح د تړلو په تړاو ولسمشر دغه ولایت ته پلاوی لیږلې تر څو معلومه شي چې د قضیې اصلي حقیقت څه دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
په دغه قضیه کې په 15 کسانو دعوه ده او د اوس لپاره شپږ کسان له حکومت سره دي چې په نیول شوو کسانو کې هغه سړی هم شامل دی په کوم چې په یوه شپه له دوو خویندو سره د نکاح کولو دعوه ده. د دغه مسلې د څېړنې لپاره د کورنیو چارو په وزارت کې د جنایي جرمونو او څېړنو د لوی رئیس ډګر جنرال سید غفار سید زاده په مشرۍ تحقیقي پلاوی ننګرهار ته راغلی او په دې تړاو یې له 13 ورځو راهیسې خپل لټه شروع کړې ده. دغه مسله د تیری اونۍ په اخره کې رابرسېره شوه چې ګوندې دوه میاشتې مخکې په خیوي ولسوالۍ کې د یوه جهادي قومندان ساتونکي په یوه شپه له دوو خویندو سره نکاح کړی او په لومړۍ مېرمنې تور پورې کړی چې ګوندې باکره نه وه ځکه په همدې شپه د دغې جنۍ په بله خور نکاح تړلې وه. د دغه پلاوی مشر سید غفار سید زاده د ننګرهار امنی قومندانۍ په دننه کې خبریالانو ته وویل خپلې څېړنې نږدې سر ته رسولي او زر ده چې دا موندنې د استناب څارنوالۍ ته ور وسپاري. هغه وایي دا مسله بیخي روښانه ده چې په سیمه کې امنیتي چارواکو د تورونو کسانو په نیونه کې ناغېړي کړې ده. د خیوي ولسوالۍ له دې قضیې سره سم چلند نه دی کړی ځکه د دې پیښې اصلي ځای همدلته و په همدغه ځای کې واقع شوې وه مګر پولیسو داسې یو کار کړی و چې دوه یا درې کسانو باندې فشار راوړی و او د هغه کس پلار یو بل سیمه ییز پولیس راوړي و چې په دې مسله کې تورن دي. موږ تصمیم نیولی چې په دې قضیه کې ولې غفلت شوی او دا موضوع به وڅېړل شي. هغه وایي اوس د دغې قضیې اصلي کس حکومت ته ځان سپارلی او هغه ملا امام هم نیول شوی چې د دویمې خور نکاح یې تړلې وه خو د قضیې په تړاو یې په روښانه ټکو داسې څه ونه ویل چې پړ اول دي او څه روښانه شي. په دغه مسله کې یوه بله موضوع هم جنجالي شوې ده. په لومړیو کې داوه داوه چې دواړه خویندې په یوه شپه نکاح شوي خو جنۍ او ملا امام وایي دویمه نکاح د سهار په 2 بجو تړل شوې ده. نکاح تړونکی ملا عبدالرحمن وایي د دواړو خویندو په تړاو د جنۍ او هلک کورنیو غلط معلومات ورکړي وو.
ما دپاره اقرار د دې خلکو دا وکړله چې دای شه دی دای تره لورې ده. نو په دې مجلس کې اشاره ته ونه ویل چې دا د دې خور ده. نو دا معلومات د هغه د جنۍ د کور هرنۍ نه زه خپله اوسه پورې ما کور نه دی لیدلی چې آیا دا دواړه خورګانې وو که نه. نو دا معلومات ما دپاره د 3 ورځې پسته انګېزه راغی چې دا خو دواړه خورګانو تا دپاره دوکه درکړي.
خو د ننګرهار د استناب څارنوالۍ رئیس احمد ولی هاشمي له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې ملا په یوه شپه د دواړو نکاحو په تړلو اعتراف کړی دی.
هو په یوه شپه باندې و ملا هم همدغسې لیکلی چې دا مې طلاقه کړه دی بل ته مې ورکړله د بل نکاح ور
دوی منی کاشوی میرمن مرحبا وای کورنۍ په خوخه ور کړی زکه په بل خوري تورو چې باکره نه و
ورځي اته ونی می باجی زه د ولایت خان کورنۍ ته د ټول په رضا ما سره ټول خلک پلوانم د پلان متر زامن و غیر اثرو چې د ولایت خان کورنۍ ته اوس پالم د تنی می باجو کې زما نکای تر دې د خو په خوشحالي زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې خو په خوشحالي ژوند تیر کوم زه خو خوشاله یم.
هغه چې د ننګرهار په امنی قومندانۍ کې له خبریالانو سره خبرې کولې دا وویل چې دا موضوع ځینو خود غرضه کسانو دومره لویه کړې ده. د مرحبا خاوند ولایت خان چې له خپلې مېرمنې سره په څنګ کې ناست وویل چې دا نکاح یې په زور او جبر نه ده کړې.
پلار ته یې زنګ وویل هغه او نیکه نیای نور زنانه ور راغله مونږ کره بیا هلته چې راغله مونږ وویل داسې داسې قصه ده. هغه ویل چې دا کورم زما دی او هغه کورم زما دی دا مې وای خورایه هغه مې مسې دا نه هغه بوله خبر رضایت دی دین لال دایره وسه
خود حکومتی امن پکور کی ناسته د ولایت خان لومړنی میرمن وای خاوند نه دی ورنږدې شوی او سم ازره د چخپل معایناتو کی ترڅو ثابت شي چې باکی را ده د دغه خویندو پلار په کابل کې رسنۍ او ته ویلي چې پر د کورنۍ یو لوڼو ظلم شوی ده معلومه شي چې ننګرهار ته دغه راغلی پلاوی به په یاد قضیه کې د افغان ولسمشر په میز څه ډول حقایق دي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
نن د شنبه په ورځ د حلب له هغو سیمونه چې د یاغیانو په لاس کې وي د خلکو وتل ادامه لري په دې کې یو څو کلي هم شامل دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي ځایي چارواکي او مدني فعالان وایي چې تقریبا 40 سرویس موټرونه چې له خلکو نه ډک ول له ختیځ حلب نه ووتل تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوه پریکړه لیک رای ورکړي چې سوریې ته د ملکیانو د وتلو لپاره ناظرین ورولیږي نور تفصیل په رپورټ کې ده
په زرګونو کسان لا په ختیځ حلب کې چې په 2012 کال کې یاغیانو نیولی و پاتې دي د حکومت د تعرضي عملیاتو له امله تقریبا ټوله سیمه د یاغیانو له لاسه وتلې ده حکومت له حلب نه د خلکو د وتلو په بدل کې له یاغیانو نه غوښتي دي چې په زرګونو ناروغانو او زخمي ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د فوعا او کفریال سیمو نه چې د ادلب د ولایت په شمال لویدیځ کې پرتې دي ووځي د یک شنبې په ورځ د القاعده سره تړلو جنګیالیو هغو 15 بسونو ته ور واچاوه چې د فوعا او کفریا سیمو ته تلل راپورټ وایي چې د النصره جبهې په دې اور اچونه کې لاس درلود د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمونه د خلکو د وتلو دغه راز عملیات له تېرې اونۍ راهیسې پیل شوي دي هغه مهاجران چې له حلب نه په دې تېرو څو ورځو کې راوتلي دي په هغو کې یو شمېر ترکیې ته رسېدلي دي یو شمېر نور د سوریې د ادلب ولایت ته تللي دي ادلب هم په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې دی د سوریه یو مهاجر وای
والله صعب حتی جنگ روان دی او پر خلکو بمونه غورځوي
همدارنګ یو سوری مهاجر وای
طیاران
په حلب کې هوایي بریدونه او بمباری کیږي او ډیر خلک ادلب ته روان دي
ترکیه دغه خلکو ته د سوریه له سرحد سره نږدې یو موقتی کمپ جوړوي چې تقریبا زر تنه زخمیان ناروغان معیوبین او بوډاګان به پکې له یو شمېر کورنۍ سره واچوي په ډیرو هیوادونو کې مظاهرچیان د سوریې د ملکیانو په مقابل کې پر ظلم او تشدد انتقاد کوي
موږ د ماشومانو د وژلو او د سوریې د نورو خلکو په مقابل کې بې عدالتي غندو او هر هغه څه نور چې هلته پیښیږي موږ د هغې بې عدالتۍ په مقابل کې اعتراض کوو چې هلته له خلکو سره کیږي
همدارنګه د یکشنبې په ورځ فرانسې او سوریې پر یوه مسوده موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو څارونکي تر محاصرې لاندې سیمو ته په سوریه کې ورولیږي څو هغوی له ملکیانو او نورو بندو پاتې شوو خلکو سره مرسته وکړلی شي خو یوه غربي ډیپلومات امریکا غږ ته وویل چې د دې ډیره کمه هیله شته چې دا وړاندیز به د روسیې له خوا نه منظور شي روسیې تر اوسه پورې د امنیت د شورا شپږ پریکړه لیکونه د سوریې په اړه له 2011 کال راهیسې ویټو کړي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2014 کال کې تر پخوا خراب شوې دي د هند او پاکستان د اړیکو خرابېدل بیا نړیوالې ټولنې ته اندېښنې پیدا کړې دي په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال عائشه تنظیم په 2014 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اړه رپورټ برابر کړی دی چې د روخان نورزئی نه اوري
د 2014 کال په پیل کې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدو هیلې موجودې وې اولت همدا و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د هند صدراعظم نریندرا مودی د پاکستان د لاهور ښار ته ناڅاپي سفر وکړ او د نواز شریف د لمسی په واده کې ګډون وکړ خو په جنوري کې د روابطو د شکیدو امید هغه وخت ختم شو چې د پاکستان سرحد نږدې د پټان کوټ په سیمه کې د هند په یوه هوایي اډې باندې برید وسو د برید مسؤلیت په پاکستان کې میشتو وسلوالو په غاړه واخیست دغه برید وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو شوې د جولای په میاشت کې بیا د هند امنیتي ځواکونو یو کشمیري بیلتون غوښتونکی په ډزو وواژه د برهان وانی د مرګ نه وروسته په کشمیر کې په میاشتو مظاهره وسوي او په مظاهرو کې په لسګونو کسان چې د هند امنیتي ځواکونه هم پکې شامل وو ووژل سول. پاکستان چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي په نړیواله کچه خپلې هلې ځلې ډېرې کړې چې دا وښيي چې په کشمیر کې هند د بشري حقونو نه سرغړونې کړې دي. دغه په ځواب کې بیا د هند حکومت د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د بشري حقونو په سرغړونو انتقادونه وکړل. په دغه سره دواړو هغه څه وکړل چې د هند او پاکستان پخوانیو مشرانو نه وکړي، یعنی مخامخې په یو بل باندې سخت انتقادونه وکړل چې دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج لا پسې ډېر کړ. د سپتمبر په اواخرو کې وسلوالو په کشمیر کې د هند په یوه نظامي اډې باندې برید وکړ او 8 هندي عسکر یې ووژل. هند د برید مسؤلیت په پاکستان کې په میشو وسلوالو ډلو باندې واچوه او مودي ژمنه وکړه چې پاکستان به په نړیواله کچه منځوي کوي. په عیني اونۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې په خپل وینا کې په هند سخت انتقادونه
وکړه.
هند د کشمیر د خلکو پاڅون په ظالمانه توګه ځپي. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو کشمیریان وژل شوي دي.
هند عکس العمل وښود. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوونکی او صادر کوونکی هیواد دی.
داسې هیوادونه شته چې تر اوسه د تروریزم په ژبه خبرې کوي. دوی یې پالې، په پښو یې دروي او صادروي یې. د تروریستانو ساتل دوی د یوې وسیلې په توګه کاروي.
سمدستي وروسته هند اعلان وکړ چې سرحد نږدې د پاکستان لوري ته خاص عملیات کړي دي. پاکستان د هند دا خبره رد کړه او خبر ورکړ چې د هند دغه اقدامات به د جګړې اعلان وبولي. په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد چې ورته د کنټرول لاین ویل کیږي وخت نا وخت ډزې تبادله کیږي چې له امله په لسګونو کسان چې ملکیان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. پاکستاني پوځ د هند سرحد نږدې پوځي مشقونه وکړه او هند او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دي په پاکستان کې سیمه ییزه کنفرانس بایکاټ کړ. که څه هم دغه دوه همسایه ملکونه چې په اټومي وسلو سنبال دي پر یو بل لفظي حملو ته ادامه ورکړې ده، خو ډېر شمېر خلک بیا دا تمه لري چې د دغو دوو ملکونو مشران او حکومتونه د زغم نه کار واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د تخار ولایت یو شمېر معلول او مایوب خلک شکایت کوي چې دوی ته په ټولنه کې د کار موقع نه ورکول کیږي او خلک ورته په کمه سترګه ګوري. ګلرحیم نیازمان پاک لر رپورټ را لګل دی.
د تخار ولایت یو شمېر معلولین شکایت کوي چې په دولتي ادارو او په مجموعي ډول ټولنه کې ورته د کار موقع نه ورکول کیږي. دغه معلولین پر دولتي چارواکو هم نیوکه کوي چې دوی ته د سرپناه ځایونه نه ورکوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چې کوم امتیاز ورکول کیږي هغه هم د دوی میاشتنی مصرف نشي پوره کولای. دغه معلولین دا هم وایي چې د دوی لپاره دولتي ادارې هیڅ پلان نه لري چې په دولتي ادارو کې پر کارو ګماري. دوی غوښتنه کوي چې باید د ټولنې هغه 3% خلک چې معلولین دي باید په دولتي ادارو کې پر دندو وګمارل شي. یو تن معلول جلال چې په یو غونډه کې خبرې کولې ویل چې دولت دوی ته هر میاشت 15000 افغانۍ ورکوي خو هغه هم پر وخت نه ورسیږي. یو تن معلول او د شهیدانو کورنۍ ته د افغانستان دولت د میاشتې 15000 افغانۍ امتیاز ورکوي هغه هم ورته په وخت نه رسیږي. د تخار والی محمد یاسین زیا وایي چې دوی معلولو کسانو ته په دنده ورکولو کې او هغوی ته د کار د زمینې په برابرولو کې هیڅ ډول لټین نه ده کړی او هڅه کوي چې د ټولو معلولینو ستونزو ته د حل لارې ولټوي. هغه زیاته کړه چې په تخار کې به دوی عدالت کوي او په هر ځای کې به د معلولینو د حقونو څخه دفاع وکړي. په تخار کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس نورلاین محبی وایي چې دوی معلولینو او د شهیدانو وارثانو ته هر میاشت د دوی امتیازات ورکوي او هغه زړه نه معلولین چې سرپناه نه لري دوی ته به د وسیدو ځایونه ورکړل شي.
در ادارات دولتي به او حد کې قانون صراحت داره 3% تا هنوز استخدام نشدن. در اداره شخصي خود ما کې ریاست کار امور اجتماعي شهدا او معلولین است 8% از طبقه معلولین عزیز در اونجا استخدام شدن.
په دولتي ادارو کې د قانون مطابق 3% معلولین نه دي استخدام شوي خو د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې 8% معلولین په دندو ګمرل شوی دی. په تخار کې 9904 لستنه معلولین او د شهیدانو وارثان سب شوی چې ټولو ته یې امتیازات ورکول کیږي. د قندوز یو تن اوسیدونکی زلمی وایي چې دولت باید هغه کسانو ته چې په نظامي ارګانونو کې دندې درلودې او د بدن غړي یې د لاسه ورکړي باید د هغوی وړتیا ته په پاملرنې په دولتي ادارو کې دندې ورکړي.
معلولین زمونږ د ټولنې یو عیني واقعیت دی. تاوان په کومو ټولنو کې چې جنګونه هلته معلولین معیوبین حتمن موجود وي. زمونږ روڼ اند طبقې ته دا اتلان دي ځکه چې دوی د هیواد په ساتنه کې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. د دولت د خوانم دې کسانو ته داسې خاصه توجه نه کیږي. دا د دې دولت د دې نظام دپاره دی خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي دي، نو باید اړوند ادارې باید دې ته توجه وکړي. دا د دولت وظیفه ده، د دې استعدادونو ته باید وده ورکړل شي، خو دا د دولتونو وظیفه چې دې ته زمینه مساعده کړي.
په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې هغه کسانو ته چې معلول دی او یا یې په جګړو کې د بدن غړي له لاسه ورکړي په ځینو عایداتي ځایونو کې پر دندو ګمرل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس یو تل بیا د یو سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان عموم منشي بان کی مون په افغانستان کې د قدرت د ویشلو په سر هغو جنجالونو ته هم اشاره کړې چې د ولسمشر احمد اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ موجود دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو د ملاتړ ملي کانفرنس کې وویل افغان حکومت د بشري حقوقو ارزښتونو ته ژمن دی او د بشري حقوقو له مدافعینو سره ملاتړ کوي. په ختیځ زون کې د ملي اردو قومندانۍ ویان ویلي دي چې د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې تېره شپه د لشکر طیبه کسانو د اسمار اسدآباد په لاره ماین خښو چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي. د بې پولې خبریالانو ټولنې سږ کال د وژل شوو خبریالانو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې 4 راویتن ژورنالیستان وژل شوي دي چې په دې کې 53 تنه په لوی لاس په نښه شوي دي او یو ویشې د وظیفې په محل وژل شوي دي. د هند توریزم ضد ادارې د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې میش د جیش محمد اورپکې ډله او د هغې مشر د هند په یوې هوایي اډې د جنوري د میاشتې په حملې تورن کړی دی. نن د دوشنبې په ورځ د حلب له هغو سیمو نه چې د یاغیانو په لاس کې وي د خلکو وتل ادامه لري. په دې کې یو څو کلي هم شامل دي چې د یاغیانو په ولکه کې دي. ځایي چارواکي او مدني فعالان وایي چې تقریبا 60 سرویس موټرونه چې له خلکو ډکو د حلب نه ووتل. په امریکا کې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو په دوام کې اوس په پام کې ده چې د الیکټورل کالج یا ګوندی اساسي به ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د 45 جمهور رئیس په توګه رسمن معرفي کړي. یو روسي الوتکه چې 9 کسان پکې سوارو نن د دوشنبه په ورځ هایبریا په شمال کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د روسیې دفاع وزارت یو اعلامیه کې ویلي دي چې 12 ټول کسان ژوندي دي او 14 تنه پکې سخت ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې هندي پولیس په توقیف خانو کې قواعد او ضوابط نه عملي کوي او متهم کسان دومره سخت شکنجه کوي چې حتی د همدې تشدد له امله وژل کیږي. او وروستۍ خبر دا ده چې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس پارک گین هی یو زنداني همراز نن دوشنبه په سویل کې محکمې ته حاضر کړل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پای تاو رسیده پا سولان روشی بو که داری خبرونه هم پای لیگه اوریدن مهی روی اور بسی با در خبر اتر و گفت و شنود خبرونه واوی لکه سمش تاس پا خبرونه که واوریدل در ملگر و ملتون و امنیت شورا نن در افغانستان در وزی پاره یو رپورت خبر کرده. نو پا رپورت که در سیاسی وزی ننیولی در امنیتی او دنن پا نظام که در اختلافات و در موجودت پاره هم تبصره خبره کرده. و ځنه ټکوې د میلمنو سره خبرې لرو چې د تاسو هم بلنه درکو په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا الله مل شي.